پدې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم ولسم شرغنی تډول سول غوړي
ختمه خشونت
چلو دوستان په بنسټیز ډول د 23 کلن تاریخوالي پایز موږ اساسي موخه ده نه دا چې سول چې د یوې بلې جګړې پیل وي
د سولې ترک ملګری خو کابل نن بیا د هدفي وژنې دی یوه پیښه شاهدو
سر مربوطات ولسوالي پغمان
د پغمان ولسوالي د کلو کان شاته د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلوم وڅلوال له لوري وژل شوی
میرزا ګوله په ورزګان کې طالبان تر ولکې لاندې سیمو کې په دودیز ډول د خلکو درملنه کوي
ولې چې وی په تکه وی چې د پټو کې چې ضرورت شي
متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له خپل متحدینو سره په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي د دې او نور مطالعه بودی او دول پارا دیخ پر اونی تر پایر اصر ملگرتی او کری کلوم لی پا مکری دیده سات مهم خبرونو ته
په نگرهار کې د ماین پای و چاودنه کې نن دو تنه وشل شوی او اتلس نور جوبل دی وسلوالو په کابل کې د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سهاک وواژه او امریکا د ایران د اتومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبرې رغنده بللې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد روشان د دې پیشي په اړه وویل
د ماین د چاودنې په ترڅ کې زموږ دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي
روشان تور ولګاو چې پوره شواهد لري چې د برید طالبانو کړی دی طالبانو د دې پیشي په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو په وروستیو کې دا ډله د بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د یو شمېر هدفي بریدونو تور یې رد کړی دی نامعلومو وسلوالو د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سهاک وواژه سهاک نن سهار د پغمان ولسوالۍ په قلعي وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې برید پرې وشو د کابل د پولیسو ویندوی فردوس سرامرز د دې پیشي په اړه آزادي رادیو ته وویل
حوالی ساعت 7:30 دقیقې
د نن سهار په 8:00 او 10 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د قلعه وزیر د تیلو ټانک په ساحه کې اسماعیل نومي د پیژاندو کسانو له لوري شهید کړای شو د کابل ګډ امنیتي ټیم د پیش پاړه پلټنه کوي
بررسي ټیم مشترک امنیتي کابل قرار دارد
په ورستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې هدفي بریدونه زیات شوي او چارواکي وایي دا کار طالبان کوي خو طالبان یې مسؤلیت نه مني د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یو واده پر مراسمو حمله کړې او د زوم پلارې وشلې دی د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری آزادی رادیو ته وویل
احمد عباس ولسوالۍ د مچروغوبند په سیمه کې د وسلوالو د یو کور و چې واده ولو پکې همدې کور باندې برید ترسره کړی وي چې ډېر خوشنۍ سره او باید ووایي چې همدې کور کې کوم مشر چې و پلار چې و دا په شهادت سره رسېدلی دی
ځایي چارواکي وایي د برید پر مهال درې تنه نور مېلمانه یې ټپیان شوي دي په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي د دوی په وینا په دغو بوټو کې ډېره برخه زیره او کرابیا وه افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی د خبرونه له آزادي راډیو اوري امریکا د ایران د اتمی پروګرام په اړه د هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې د متحده ایالاتونو د بندونو چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اتمی پروګرام د خبرو لوبړی پړاو رغنده و چې هرکله یې کوي دا هم وویل چې په دغو خبرو کې به د 2015 کال په اتمی موافقه کې پر خپل شمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا د موافقې ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې وویل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولی ځکه چې لا ډېر سخت بحثونه په وړاندې شته د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړی شوي دي ښاغلی بایدن ترون ماسپښین په سپینه ماڼۍ کې همداراز وویل تر ټاکل شوی نیټې دوی ونی مخکې، یعنی د روان اپریل په 19مه به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د په دې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 1.8 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لږ تر لږه په سلو کې 40 امریکایانو 2 دوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرې سره لږ تر لږه 9 کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون 3 ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د جرمني د احصایو مرکز وایي دا هیواد د کرونا وبا له کبله په تیرو 1.5 کلونو کې د بودیجې تر ټولو له ستر کسر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د جرمني د عمومي بودیجې کسر نږدې 215 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. دا د ختیځ او لویدیځ جرمنیانو له یوځای کېدو راپوسته د جرمني په تاریخ کې د بودیجې تر ټولو زیات کسر دی.
له اسمه تروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې یو اساسي موضوع په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پر پای ته رسیدو او تلپاتې اوربند سرخي د امریکا متحده ایالات هم مني چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې چټکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لاره پرانیزي. خو له دې ټولو سره سره لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. کابل او ننګرهار نن د 2 چاودنو او هدفي وژنو شاهد نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندیز شوې طرحې بدیلې بولي خپروي. د دې تګلارې یوه بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غني بشپړه وینا نن ماښام خپریږي، خو ارګ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې په کې ښاغلی غني د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربند کې نغښتې بولي.
ختم خشونت 42 ساله
په بنسټیز ډول د 42 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه له اوربند ویریږي او فکر کوي که اوربند یې وکړ زموږ ټولنه به یې رد کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او ټاکنې رانغاړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسیدو لپاره د افغان مرکچي او طالب پلاویو سره په خبرو بوخت دی. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی او دوی په ځلونو له طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د ښاغلي پرایس له قوله زلمی خلیلزاد له نړیوالې ټولنې سره یو ځای چې د افغانستان د سولې بهیر کې ښکیل دي کار کوي چې څه ډول وشي کولای دواړو لوریو سره د موخې ته د چټک رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو غړی د خپل نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وایي له زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه اوږده وه او پکې په بېلابېلو موضوعاتو لکه اوربند، راتلونکی نظام او د افغانانو غوښتنې او له ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وشو. اوربند او د تاوتریخوالي پای هغه ټکی دی چې د جنوري له 6مې تر ننه یې افغان مرکچي پلاوی د اجنډا د یوې اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې نیسي. خو د 3 میاشتو له تېرېدو وروسته یې هم د بحثونو پایله نه ده ورکړې. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنه زیاتوي د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دي. طالبانو په دې اړه لاله وړاندې ګواښ کړی او ویلي دي که د دوهې د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جان پساکی پرون رسنیو ته وویل
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي او د دې کار وخت ته اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي. افغان حکومت وایي که اوربند وشي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرکچی پلاوی بیا وایي دوی په زلونو له طالبانو سره پر دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
د سولې هڅې روانې دي خو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري. کابل نن د یوې بلې هدفي وژنې شاهد و. د کابل د امنیې قمندانۍ وایي د مرکزي احصایه د ملي ادارې د خدماتو مشر اسماعیل سهاک نن سهار مهال د پغمان په قلعه وزیر سیمه کې هغه مهال ناپېژندو وسلوالو په ډزو وازه شي له خپل کوره د دندې په لور روانو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا کومې ډلې نه دی اخیستی او نه هم پخوا ډېر ځلې د دا ډول حملو مسؤلیت چا اخیستی، خو افغان چارواکي طالبان ګرم بولي. وخت په وخت افغان چارواکي د دا ډول پیښو په تړاو د یو شمېر سخت دریځو د نیولو خبره هم کوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د یولسو ترهګرو د نیولو خبر ورکړی چې د ده په خبره په بېلابېلو پیښو کې آن د یماسي اوش په وژلو کې لاس درلود. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د هدفي وزنو دوام د پلازمینې کابل د چهارشنبه سهار هم لیوي هدفي وزن سره پیل سو. د مرکزی احصایه د خدمات رئیس محمد اسماعیل سهاک نن سهار شاوخوا و دیر دقیقې کله چې له کوره د داندې په لور روان و د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې د ناپېژند وسلوالو لوري هدف وګرځېده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز.
حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان
نن سهار شاوخوا و بجې او دیرش دقیقې د پغمان ولسوالۍ د تیلوټانګ شاته د قلعه وزیر سیمه کې د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل سوی. پیښه د کابل د امنیتي ګډ ټیم تر څېړنې لاندې ده.
د ملي احصایې او معلوماتو ادارې هم ازادي راډیو ته ومنله چې ښاغلی سهاک نن سهار وزل سوی دی. په افغانستان کې د هدفي وزنو او د دغو اندېښنو په اوج کې تازه د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د یوولس تنو ترهګرو د نیولو خبره کړې ده. ښاغلی صالح نن چهارشنبه سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د طالبانو د ډلې غړي دي او په خبره یې په بېلابېلو هدفي وزنو او پیښو او آن د تلو نیوز تلویزیون پخواني ژورنالیست یماس یاواش په وزلو کې هم لاس درلود. د نوموړي په خبره لسګونه مقناطیسي بمونه د دغو نیول سوو کسانو له استوګنځایونو ترلاسه سوي دي، خو طالبان بیا د ښاغلي صالح د خبرې ردوي او بې بنسټه یې بولي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې بې ځایه او بې بنسټه تورونه کوم درد نه دوا کوي. د ښاغلي محمد نعیم په خبره دوی یعنی حکومت مخکې هم ټینګار کړی چې پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلین همدا ډله یعنی طالبان دي، چې بالاخره حقیقت څرګند سو چې هغه کسان څوک و. که څه هم پر کابل پوهنتون د حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د یادې حملې مسؤلین بیا طالبان بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 نیټه یو شمېر ترهګر کابل پوهنتون ته ننوت او د دغه پوهنتون محصلین او ځینې کارکوونکي ووزل. دغه نښتې شپږ ساعته دوام وکړ او بالاخره د ترهګرو په وزلو پای ته ورسېده. په دغه حمله کې 22 کسان ووزل سول او تر 40 نور ټپیان سول. دغه حمله زیات خبرګونونه راپارولي و. تر دې حملې وروسته هم تاوتریخوالی ختم سوی نه ده، بلکې ورځ بلې ته هدفي وزنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې لا هم د خلکو ژوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو ایښودل او هدفي وزنې زیاتې سوي دي. دغه هدفي وزنې د ډیری خلکو د اندېښنو په ځانګړي توګه د هیواد د پیژندل سویو څیرو مدني فعالانو او خبریالانو د بې ځایه کېدو لامل هم سوی دی. خو اوس چې د سولې لپاره د ترکیې ناستې را روانه ده، هیله مندي سته چې د دغې ناستې په کېدو سره به تاوتریخوالی کم سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د غراز د اف ام په 1350 په صاف اواز واوري. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولسمشر اشرف غني لخوا دې ولایت د 4000 نوي ښوونکو د بستونو په منظوري سره په دې ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شي. د چارواکو په خبره د دغو بستونو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره په همغږي ازموینه اخیستل کیږي، خو ډیر لومړیتوب ښځینه ښوونکو ته ورکول کیږي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
که څه هم ننګرهار ټول ټال 2000 ښوونکو ته اړ دی، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي د 4000 نوو ښوونکو په ګمارنې سره به په دغه ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه راکمه شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د دغو ښوونکو د ګمارنې چاره به د کوم طرز العمل له مخې ترسره کیږي او کوم لومړیتوبونه به په پام کې ونیول شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي دغه بستونه به د امتحاناتو ملي کمیټې او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو له مسؤلانو سره په ګډه هغه ښوونکو ته وسپاري چې وړي دي. ښاغلی شینواری ډاډ ورکوي چې د یوې ازموینې له لارې به دغه بستونو ته ښوونکي جذبیږي، خو په خبره یې چې لومړیتوبونه یې هغه سیمې چې د ښوونکو له جدي کمښت سره مخ دي او بل ښځینه ښوونکي دي چې د نارینهو په پرتله ورته ډېره اړتیا ده.
دغه 4000 ښوونکي به تر ډېره حده زموږ د ښوونکو د کمبود ستونزه حل کړي. موږ کوښښ کوو چې په دغه بستونو کې ډېری سهم ښځینه ښوونکو ته ورکړو. په ننګرهار کې موږ په ډېرو برخو کې د ښځینه ښوونکو د کمبود ستونزې سره مخ یو. په شفافه توګه او په ښه کیفیت ښوونکي موږ استخدام کړی شو او خلکو ته د زده کړې زمینه ښه مساعده شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین په داسې حال کې د نوو ښوونکو په ګمارنو کې ښځینه وو ته د زیاتې ونډې ورکولو خبره کوي چې همدا اوس د دغه ولایت په لسو لرو پرتو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته او خلک له همدې کبله خپلو خویندو او لوڼو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ننګرهار اوسیدونکي فرشته وایي که رښتیا هم د نوو ښوونکو په ګمارنه کې ښځینه ښوونکو ته ډیره ونډه ورکړل شي، نو په دې سره به په لرو ولسوالیو کې د ښځو د زده کړو کچه لوړه شي.
د لرې پرتو سیمو کې چې د همدغه مشکل د وجې نه زیات کورنۍ خپلو اولادونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته راشي، ځکه د هغوی استادان یا ښوونکي چې دي هغه نارینه دي. نو د دې وجې نه زه ډېره زیاته غوښتونکې یم د دې چې باید دغه بستونو کې زیاته ونډه ښځینه ته ورکړي ترسو چې دغه مشکل زمونږ حل شي او زمونږ د هیواد بچیان تعلیم یافته شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د خپلې هغې ژمنې له مخې چې د ننګرهار له ولسونو سره یې دغه ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې کړې وه، د 4000 نوو ښوونکو بستونه منظور کړل. د ننګرهار ښوونکي وایي تر اوسه چې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه، دوی به دوه او درې ټولګي یو ځای کینول او له مجبوري ورځې به یې ټولو ته په یوه وخت تدریس کاوه، کوم چې د دوی په باور د زده کړو له اصولو خلاف کار دی. د دوی لډلی اورنګزیب حقیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له مسؤلینو غواړي چې 4000 نوو ښوونکو په ګمارنه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي، څو ژر تر ژره د تدریس په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي.
چې اکثریت مکاتبو ته چې مونږ به تلو، حتی دوه درې سیمپونه چې دا بیخي د امکان نه لري خبره وه، ډېر غټ مشکل و. خو سره د دې مغه استادانو بیچارهګانو به دا مشکل په غاړه اخیستو، دوه درې سیمپونو ته به دوی سره یو ځای کول چې دا بیخي د ماری په اصولو کې او هغه د زده کړې په اصولو کې ناشونی او نه منون کې خبره ده. خو دوی بیچارهګانو به دا مشکل په سر باندې اخیستلو، دوی ته به درس ویلی.
دا چې د دغو 4000 نوو ښوونکو د ګمارنې لړۍ به کله او څه ډول پیل شي، هغه پوښتنه ده چې د دغه ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس هجرت الله اختیار ته مخه ته کېښوده. ښاغلی اختیار وایي تر اوسه د دغو ګمارونو په تړاو نوي او ځانګړي څه نه دي ترسره شوي، خو معمولا د بستونو له اعلان وروسته ترې ازموینه اخیستل کیږي او وړ کسان ګمارل کیږي.
د ښوونکو د ګمارنې پروسه چې دا هغه بستونه اعلانیږي د آزاد رقابت له لارې، اصلاحات اداري او معرف ریاست په شریکه د بستونو لپاره فورمي توزیع کوي، په شریکه شارټ لیست کوي، کاندیدان شارټ لیست کوي په دلایه د وظایفو ته په کتو سره، او بیا هغه شارټ لیستونه د ازموینو د ملي ادارې سره شریکوي. د ازموینو ملي اداره هغې ته سوالونه جوړوي او امتحان اخلي، نتیجه هم د ازموینو ملي اداره اعلانوي.
د ښوونکو د کمبود ستونزه او د 4000 ښوونکو نوې منظوري په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د ښوونکو په باور دوی د بیکورۍ او زده کوونکي د کتابونو د کموالي له ستونزو سره هم مخ دي. د یادونې وړ ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان حکومت د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو لپاره د دوی په تنخواوو کې د 2000 افغانیو د زیاتوالي فرمان صادر کړ چې د همدې کال له پیله د تطبیق وړ ده.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي، په دې اړه چې رخت یا ټوټه لکله رامنځته شوی یا پیدا شوی د نور معلومات اوریدلای شي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مروجه شول ډېر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول د خالي د پشم نه جوړېدله.
د اساسي او بشري حقوقو په بل خبرونه کې چې هغه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، په افغانستان کې د معلولو او معیوبو کسانو د حقوقو مسلې ته مو پام اړولای دی. میرزا ګل زده کړې نه دي کړې خو هره ورځ په دودیز ډول څلورو یا پنځو ناروغانو درملنه کوي. میرزا ګل چې شپېته کلنه ده، د اروزګان ولایت په ترین کوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. دا له کلونو کلونو راهیسې په وړیا توګه د ښځو او ماشومانو درملنه کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیایي خدماتو بې برخې دي. دا شپېته کلنه میراز ګل ده. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتر کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم دا سیمه غرنۍ ده، د کندهار د نیش ولسوالۍ ترڅنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشت دي او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغ ماشومانو سترګې یوازې میرازګلې ته دي. میرازګلې ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړې، خو بیا هم هره ورځ له یو شمیر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړې زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري، نو دې ته مراجعه کوي.
او بیا دغه شپه مې پر کور نه ده کړې، ورځ مې پر کور نه ده تېره کړې. ماشوم دی مزګاري ماشوم راسې بس چې ماسې ما درک معلوم سي په ټول پرته راغلی.
میراز ګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي، خو له ازادي راډیو سره یې دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تېر کړی. د میرازګلې په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اورزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میرازګلې په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میرازګله وایي د ښځو ترڅنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمه د ماشومان راځي مله چې جوړې پرته کړي چې د پرته کې چې ضرور راخستي څوک هم سر ملکړي بازار کندار ته وړي د کندار د برته مال راځي جوړې ویتلې یا ضرور واخم.
د دې سیمې اوسیدونکي ملالۍ چې میړه یې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوې، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله او د کلتوري محدودیتونو له امله لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
کامبرا پورې سو یو تبه به مو و یا به یو ځګر به مو خوږېدی یو سر به مو خوږېدی بنا به مو دغه کوله سپیرکۍ به مو خوراک و توره ریړه به مو چې ټوخ به مو کېدی توره ریړه به مو په خوله کې نیولې وه تر ساره پورې یا به مو د کوکنار خورې شوی دا به مو خوړې دا زموږ دوایې وې چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میرازګلې هڅې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې سایي او وای لښود سره د دی او نورو دا یانو مرسته ډیره ګټه ورده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایي ولادي برخې متخصصي ډاکټر نورزیه ستانکزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي دا یعنی او قابلګانې چې له ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیرې وروزل سي.
ولادتونه یې بعضې مشکلات پکې لکه بعضې ښځې چې ماشومې پیدا شي مونږ چې ورته پلاسینټا وایو هغه نه لرې کېږي، بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لرې کوو. خو دا دایانې سیدي دا تجربه لري، د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لرې کوي، یا بعضې نور اختلاطات سي نو دوی ډېره تجربه لري، د دوی ډېر کار ګټور ده.
میرازګل راته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې دي چې نه یې دي کړي. دا وایي که یې زده کړې کړي وای د ښځو او ټولنې لپاره به یې ډېر خدمت کړي وای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمی و نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غوړی لخپل متحدانو سره پر دې خبري وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. واشنگتن لنن نږدې څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبې د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نور بل احمد شیبر وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له بیان څخه چې کله د سیشن بی پروس پوښتنه وشوه چې له خپلو متحدانو سره به یو ځای د چین اولمپیک لوبې بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقونو د یو شمېر څارونکو له لورې په زیاتېدو دي، او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون ډیر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنګټن ډله ییزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډله ییز ډول وژلي دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته یې له خلکو سره زیاتی نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټ پالنې یې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لورې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډله ییزې وژنې په ارتباط د متحد ایالتونو هڅې ګټورې دي، خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډېر اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وخت شته، خو امریکا به له خپلو متحدانو او شریکانو سره له نږدې سلام مشورې وکړي. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي وویل چې حکومت به د متحد ایالتونو د اولمپیک له کمیټې سره سلام مشوره وکړي، او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه که چیرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022 کال د اولمپیک ژمنې لوبې باید له دې هېواده بل ځای ته ولېږدي.
ستاسو له پیغامونو
حبیب رحمان یم د کونړ ولایت څخه یو تن مالی زما پیغام آزادی راډیو ته دی. آزادی راډیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډېر مشکلات دي په کونړ ولایت کې، د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. پیغام شریف غنی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکرو په باره کې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو، او په تذکرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي، کوم ډول خطر مشکل منځ ته راغلی، هیله کوم چې دا مشکل یې په حل کې او د تذکرو کار ته شروع کړي. د کندهار ولایت د وینو ولایت څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی دا مشکلې دي، مستورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده، دا د اوبو نه لاندې تېرېږي په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیج چې دی هغه دوه انچه پیج راولي دي، دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیج کې دي، په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. اوګر د موږ بې تعلیمه خلک دي، دغو سړی په مشکل نهشته چې ودی ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیج ته په چا باندې رسېږي چې دا عمومي د دوه انچه پیج په شتون لیک په سوو کورونه کې ترلاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د مور مقامات څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وشي.
ستاسو پیغام
ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د غرمې 4:30 بجې شوې. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
معلومه وسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق وواشه. سحاق سهار د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش پته طالبان وشلی او نجدې هم دومره نور ژوبل کړی دي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان په فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشتو کې وژل شوي دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړی شوي دي. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنې هنداره.
د آزاد مبارزي افغان لوبغاړی خپل روسي سیال ته ماتي ورکړه. د هیواد د آزاد سیالي لوبغاړی حسین بخش سفری وتوانی د خپل روسي سیال اکتار بن یوکلوف ته ماتي ورکړي. دغه سیالي د ایګل نړیوال سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه مسکو کې جوړ شوې و. د هغلي سفری بریا له ستاینو سره مخ شوي او د ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د مبارکۍ بیلابیل پیغامونه ورته لیږل شوي. حسین بخش سفری د افغانستان د ازادي مبارزې له نامتو لوبغاړو شمیرل کیږي او د دویم کال لپاره د دغو لوبو د جدول په سر کې ځای لري. خغلی سفری په 1999 لمریز کال کې د ترکمنستان په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. د هرات خزینه بسکټبال لوبډله نن د افغانستان د خزینه ملي لوبډلې په سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته روانه شوه. د هرات د ورزش فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبډله 12 غړي لري. د بسکټبال خزینه غوراوي سیالیو کې 13 لوبډلې له 13 ولایتونو ګډون کړی. سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ اورسې لوبه نن ترسره کیږي. د افریقا او پاکستان کرکټ لوبډلو دوه یو ورځنۍ لوبې کړي چې یوه یې پاکستان او بلې افریقا ګټلې ده. دواړه لوبډلې نن په افریقا کې اورسې یو ورځنۍ لوبه کوي او دا لوبه چې هر لوبډله وګټي سریز یې په بریا تمامېږي.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزه همین هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روختي ستونز لري ډیر دي خو ایت تاسو چې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرزند څومره ماشومان په افغانستان کې داسې چې هغوی یو روختي ستونز یا یو معلولیت لري او هغوی خپل کورنۍ تور پاتې دي
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونه کې موجود دي د دې ارقام نشته په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخې چې موږ په ارسو په وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېر حقونو نور څخه برخمن دي ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري لس کلن پنځه کلن شپږ کلن او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل لمخې پښه وده کوي سر وده نه کوي یا سر وده کوي وجودي وده نه کوي یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي داسې ماشومان دي تر اوسه پورې د دې د پاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته یې نه ورښیي حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي دی باید اوبه ورکړي دی باید تشناب ته بوځي دی پخې کړه کړي دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی یو شاخه کار ده د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختلف شي او یا فوج را شاخه کار
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه ماشومان چې اوس مثال لمور داس پیدا شوی چې دوی یو ستونزه لري لکه مستونز سره مخ دي په افغانستان کې
دوی په دې په سهي لحاظ د دوی مایند او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې مایند او پلرونه شرمې چې ماشومان مثلا په عام اصطلاح اگرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده موږ هغه ته ذهني معلومات لرون کې وګړي وایي ولی خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي باربند ګرځي دا په خپل واک نه دي دا په خپل اختیار ندی یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تداوی وکړي د دې یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي روانشناسان دي مختلف تمرینونه دي همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي شغه په نور دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي وروړي متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوښي دا معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیم نصاب باندې دوی درس وایي دا متاسفانه نشته زه باید عرض وکم چې زنه او مایند پلان دي تر اغلې د خدای نو د دینم خلاص په دا چې دا غډیر ستر بوج یو خو د امور پایس باندې کوي او سړی د مور دیده یا لسترگ ورته وګوري دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده هر ورځ ورسره ګوري هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داس یو مرکز وي داس یو نه هات وي داس یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی حداقل سحری را نوړی د دې دلته په اصطلاح دوی ساتلای ما زیګر مقام دی به تر ورته کې احتمال اندش په مثلا نشوي ساتلای حداقل د ورځ خود زخم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغل دانو یو رواني شکنجه ده د مایند پلان لپاره په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالند لپاره چې دا معذف ته چې ته د وسات او د نوونه غرزي د ځان در نوونه سوزي د ځان مونه وي د پښړزن هم داسې
د محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مينې فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه ارز وکم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د واسه وکړې خبره ده کورنۍ ټول نه روان شنه آسان دي نه معلومات دي او نور ورجانه د دې تخنیک ماهر خلق دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدلی دا افغان دی په هر حالت کې چې کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا ښه دی د دې وطن وګړی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې په خلې د لویانو د کنونسیون له مخې د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې چې موږ باید دغه لاسرسی د مالیت لرونکو وګړو لپاره فیصله باید یقیني کو. لاسرسي چی شه ده؟ لاسرسي خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چې وو خلکو چې تاسو معلوم ذهني ما هغه وجه معلومی کی. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یېرې په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بی لحاظه یا امور نشي کولی چې سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهو میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځه لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري، او پاین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه می چې په ګروپو په وینه کې ځنه هغه په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي. څومره دي د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته ور وړي، راجستري کې، او وخت نا وخت داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو وره ورځي، که په میاشت کې یو وره ورځي، د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی. حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو ګوري په خوابدل ته وزای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویره څوک چې ذهني معلول وو، که ماشوم وو، کلو وو، دغه دارالمجانین ته ورغه کول چې دا ده لار. اول دغه نوم غیر بشری ده، دارالمجانین د لوانیانو کور یا د لوانیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هواد وګړي دي، د افغان د مور پلان پیدا شوی دي، دا حق لري د سالم ماشومان غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخه د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لري، دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتلی څومره زېږېدلی دی چیرته اوسي، دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي د ولایاتو، د ولسوالۍ، د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرې ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي، دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د په امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامنې چې یو دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کیږي، ولې د په ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهی په میاشت یو وره ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو 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 رواني تضمین د میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنه سیستمونه شته دي چې دوی یعنی د دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړ شي شمل ته اوسي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل راکا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څو وخت را منځته شو؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مروج شول ډیر اوږدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل
او افغانستان ته لکومو هیوادونو څخه رخت یا ټوټه راځي.
دا په خاص راتله تانو جوپان نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې متره وو غټه ټوټه نه درلوده.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د رخت تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت وښیو او د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لومړنیو انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او د چي له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولای شي له پاشم، ابریشم او نخي تورونو څخه رخت ووبي. په پایل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پرمختللي ماشینونه رامنځته شول، په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړوه. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څه وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه، د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي څخه مو پوښتلې دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مروج شول ډیر اوږدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل مالونه د وړۍ او نو د وجهونو نه جوړیدل دا غیر وروسته بیا د انتقال شول پومبېته خپل پومبا یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي دې ته انتقال شول او همدارنګ به اریانا یو ډیر لوی تمدنات د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو، د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړیدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه و لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو برخت په شک کړی و، لری مزل نه وهل، کلی په کلی ګرځیدل، کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واوریدلې، له کورونو څخه راوتلې، د سوداګر چارچاپېره کېناستلې او د خپلې خوښې رختې ورنه اخیسته. سمې ولا چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی، وای اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري، ورسره غږېدلې یم ورته غوږ شئ.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه ټیکې راواخلي، بیا په شا باندې خرڅوي، کلی کې څوک خرڅوي، څوک بیا بازار کې خرڅوي، دوکاندارانو باندې د سمپل د پاره ګرځي
نارې وهي.
او چې دا ټیکې مې راوړې، څوک وایي کتان مې راوړې، څوک وایي جرجټ مې راوړې، څوک وایي بخمل مې راوړې، همدار کم ځینې نور شیان شته چې دوی نارې وهي، وایي دا شیان موږ راوړې دي که څوک اخلي بیا راسي.
نظر دوکان ته هغه څوک چې په شا باندې ټوټه کلی ته وړي کنه څومره قیمته خرڅي؟
هغه عمر قیمته نه څه خرڅوي، څومره چې په دوکان کې ته چې هلته په وګو باندې خرڅ کې دی، به یې مثلا متر په 80 روپۍ ځینې ټکي سره چې متر 1500 روپۍ دا رقم دی، په 80 روپۍ خرڅي دکان کې هغه ټکي یو سل شل سل روپۍ خرڅي، ځکه دکان باندې کرایه او دارازي په همشه باندې چې خرڅي عملته کرایه یې شي نسته. په غمان د علاقې خلک راځي وړي، د ارزان قیمت د خو خلک راځي وړي، د شوکی ورته وای د شوکی د خو خلک راځي وړي، یو رقم خلک شیخ محمدیان ورته وای هغه راځي زمنګ نه اخلي، یو جوړه به عملته کلی ته وړي خرڅي. د زیاتره خزم راځي چې موږ سره نیسی بیا ځی کلی کې خرڅی در کم زمر کلی ته بیا خلک دراتلل خپل ماته ډیر خوند را کاوي زکه اوخه ز وړو کوم چې ډیر کلی ټوله خزم سپینسری بورته راتلی هم دنه به تکي خو خولي په لاسو په 20 روپې به سره جنجال و هم دا ماته په دومره را هم دا په دومره را
هو سوداګرو به چې ولایتونو ته توپ توپ رختونه وړل دا چې د موټرو اسانتیاوي نوي پشپوش پوبه پلاره پاتې کېدل د غزنی اوسیدونکو لال محمد سره مې په دې اکله مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راغولم
دا په خاص راتله تانو جوپان وو نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې متره وو غاټه ټوټې نه درلوده دا د تاترونو ګریو پشمیسی وو دا د لندن وو لندنی تکه به ورته ویل هغه نو غټ غټ ټوپونه وو هغه به راوړله دلته به خرڅول قندار ته راتلله قندار به دلته راتله
لیوه ولایت نه بل ولایت نه بیا د آس په طریقه درختونه وړل کېدل څه رقم وړل کېدل
پوخری وړله ما لغزنی که یادی گیسه لدغ کابوله ده مو کلی تا مو گرامک و لسوالی ده یکی باس مولل پو خره مولل سانو یا تافته و تکه کدی ورته ویله
چه؟
کدی
ده نارینه لپاره و کدی خزی لپاره؟
ده خزی ده پاره مو ده نارینه ده پاره و آقا آقا تکه آقا و نارینه سی و نو دست کالی دلو دست کمیسی یاو رنگ و پرتوگی بلن
دانو ولی
دقیقه سی رواج و با پا پرتوگی که دست پیواندون مو سی دره رقم سلور رقم پرتوگ بسپین و تور پیاندم پکی و سپین پیاندم سور پیاندم پکی و
خلق نیستی
و خلق نادار و پیسه نی و سده پیسه درسو ویدی دقیقه تکه خود در اینکانش اولی یو جمعه یاگوندی بل جمعه استا چوی
در توتو پا دولونو که سمره تخیر
دیر تغییر غلی دار تو بس رزی خال رزی زری رزی آقا وقت در زری و خال بیشی نو وست نو دنیا خال نیواله
اکثر کسان وایی چی رخت ورز تربله کمسل کیگی غوط باسی رنگ عربی دا چه ولی درخت سوداگر محمد امان پدی نظر دی چه که چیری دوی اصل توتراوی دا افغانستان دی اکثر خلکو اقتصاد کمزوری دی دیر خلکی نشی اخشتلی بیانو اماغی بی چه پا دوی تاوان چی
دا سیدی خورکی دا خبر خو پر مشتی بنیاره لریا که وزه چین تولار سه مطلب بیو رکم رخت متر جوری دا رخت را جوری مطلب دا نام کریپ په درې سو یو متره جوړی هغه چې موږ راوز موږ د افغانستان شرایط نه دي دونه برابر اقتصاد کمزور دی دلته چې خریداران راشي مطلب مشتری راشي کوشش کوي ارزانه شي غواړي اوس هغه شی موږ تجاران راوړای سي راوړی دوای سي اما دا د اقتصاد د وطن ډیر کمزور دی پیسو مطابق ته ګورو هغه شی راوړو داسې شرایط راغلي دي چې په موټ سي ګرځي د ورځې موټ نه دی کم شي چې په موټ دی د ورځې هغه شی بس راي نيسي یو خبره داسې ده چې لوړ شی موږ راوړای سو خالي دادی د افغانستان د اقتصاد په خاطر مراکم شی راوړو شرایط دغه رقم دی الان کې غنور ملکو ته چې ورڅ هغه ګرد برنټونه لري خپل کمپنیان دي هر شی په خپل یول خرڅیږي خراب شی هم څه مطلب خراب بازار لري او شش هم څه دلته زموږ اقتصاد اوس خراب دی سره کوشش کوي چې ارزان شی کوتی یوز یو وخت یو سره تیری کی
رخت په متر او غاز خرڅیږي دا چې په خوابه خلکو ټوټه څه رقم متر کوله د کندهار اوسیدونکو شمس الدین راتوي
مشه د چنه سکپلې راځي د اخواسه مثال هغه غاز پر لیکل دي نیو سنتي پر لیکل دي چې کوم د کندهار سکپلې ځي په کندهار کې شاوخوا کېږي الته غاز استعمال نه نیو سنتي کابل او مزار د افغانستان د لول شمال خوا چته هغه په سل سنتي یعنی په متر باندې خرڅیږي
یعنی گاز کم ده متر دیر ده
گاز کم دی متر زیات دی مثلا سنتی فرق شروع کیه گاز چه دی نیو سنتی دی متر سل سنتی دی خود سوجور سر مر معلومات کاوی متر نو هغه به مثال دغه لاس پیچ دی د اندازه باندې دغه کابل پر لاس باندې و پیچله مثال چه دوه وار به دغه پر د لاس در ژری پر دوه وار به و پیچله ول دا یو متر سل مثال پر دغه اندازه باندې گاز معلوموي دغه سبات مثال متر پیدا سول زموږ په خوانی سپیسری چولې هغه به دا ټیکه کښ کده لاس سره د لاس اندازه به د پښ سره ونی ولا دغه اندازه به مثال دی متر معلوموي
ژوند پشي بوکي
ذکر زموږ خپل مړو ژوند را پیاچې دا موږ د پاره نو یاد دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي اکاسه شروع
تیر یادونه او تیر افسانی
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کې په خبرونې خبرونه کې مو اوریدل چې په لومړیو کې برخت ډیر په ساده او لومړنۍ وسایلو جوړیده. دا چې څه وخت بیا د رخت جوړولو پر مختللي ماشینونه رامنځته شول، څه ډول رخت وبده، دا او د ته ورته پوښتنې هم په یو مرکه کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی ځوابوي.
منګه د پاچا او د داود خان په وخت کې فابریکې لرلې، د نساجي چې هغه د پولی خمری فابریکا وه، ګلبهار و، همدارنګ باګرامي وه چې دا رسمي فابریکې وې. په قندار کې هم منګه د عبدالو دغه د کتان او همدارنګ په ایرات کې فابریکې وې. د دې په څنګ کې چې داود خان راغی، داود خان اجازه ورکړله او صنعت ته، فابریکو ته، پارک صنعتي جوړ شو په افغانستان کې، او سرمایدارانو ته قرضې ورکړل شولې، تشویق شولې. منګه د کابل په صنعتي پارک کې تقریبا په لسهاو د کتان جوړولو او د افغاني جامو ټیکې د جوړولو فابریکې د جوړولو پرسن انصاف کتانو، نور کتانو نو. د دې نه علاوه ولایاتو کې هم داسې محلي کارګاوي ویل، لکه په ننګرهار کې د سمرخیلو په نامه باندې سمرخیلي کتان به ورته ویو یا ټیکې به ورته ویل، دا جوړېدلې او دا په افغانستان کې ډېر مشهور و. موږ تقریبا په هغه وخت کې د خپلو ټیکو په ارتباط باندې یو څه خود کفا و. انقلاب دغه څلوېښت کاله د دې باعث شو چې نوې سرمایه ګذاري په دې ارتباط باندې ونه شي. بدبختانه چې د نجیب د حکومت د منځه تللو په وخت کې دغه څه سرمایه چې وه دا ټوله د خاورو سره خاورې شوله.
دا مهال موږ او تاسې رخت د کالي ورنه جوړو یا نور شیان دل کومه کوو؟
د جهان سره تجارت لرو موږ، خو په دې نوې مرحله کې تقریبا تجارت هم ډېر زیات مخ په وړاندې لاړو. نو موږ ټولې ټیکې اوس خارج نه راوړو. تقریبا د کال داسې فکر وکړه چې $200-$250 million په ارزښت باندې زنانایي او مردانه ټیکې د خارج نه راواردو.
هغه کوم رختونه چې په افغانستان کې تولیدېدل د کیفیت له اړخه څومره اصل و څومره ښه و؟
د خوشبختۍ ځای و چې په هغه وخت کې په منطقه کې داسې رخت لکه اوس چې پاکستان یا بنګلادیش یا هندوستان تولیدوي، په منطقه کې داسې رخت نه تولیدېده، ځکه چې هغه رخت خالي کاټن و او زمونږ تار چې و هغه د پنبې تار و او داخلي تار و او ډېر زیات ارزان و. په هغه وخت کې زمونږ د اردو د مسلو قواو ټول مصارف چې که د روجایي و، که د جامو و، که د لباس و، که د زیر دریشۍ و، که د هر چی شي و، که خپله د دریشۍ و تکې وي، دا ټولې په افغانستان کې تولیدېدلې.
څه فکر کوئ بیرته به افغانستان په دې وتوانېږي چې د پخوا په څېر هماسې اصلي ټوټې خپل په خپل هیواد کې جوړې کی چې نه غوټه وباسي نه لیلون پکې کار سوی؟
بله، او د دې امکانات شته که الله تعالی رحم وکړي، سوله راشي، امنیت راشي. د افغانستان امکانات ډیر دي، دلته اوبه شته، ځمکې شته، او موږ کولای شو چې د میلیونونو ټنو کارټن د تولیدولو استعداد د افغانستان ځمکه لري.
درن دوستانو، دا وژمن په شیبو کې خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
شیرین شیرین